دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جاغ واشنگتن استودیو د زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خبره واضح کړي چې پاکستان به د امریکا سره په هیڅ ډول شخړو کې ملګرتیا ونه کړي هغه زیاته کړه چې د پاکستان د قربانۍ وروسته هم امریکا په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر پاکستان وراچوي عمران خان وویل چې پاکستان اوس په افغانستان کې د ستراتیژیکې ژورتیا هیله نه لري او پاکستان په وار وار نړۍ ته دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې سوله غواړي عمران خان پرون د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پاکستان په خوا د امریکا سره د تراګری پر ضد په جګړه کې د مخکښ دولت پریکړه کړې وه چې هغه د یو پاکستانی په حیث د خجالت احساس وکړ هغه زیاته کړه چې هغه له پیل راسي دا دریځ درلود چې د دې جنگ سره پاکستان څه اړیکه لري القاعده په افغانستان کې دا او دغه راز طالبان هم په افغانستان کې ول او په پاکستان کې نه ول نو پاکستان ته څه اړتیا وه چې د امریکا سره په دې جنگ کې ورګډ شو د پاکستان ملت باید ترې زده کړه وکړي عمران خان ول د امریکا سره په دې جنگ کې د پاکستان ورګړېدل یو تیروتنه وه هغه زیاته کړه چې امریکا او پاکستان کې د ډرون الوتکو د لارې بریدونه د پاکستان د حکومتونو په اجازه کول خو حکومتونو دا خبره پټه ساتله خو اوس پاکستان دا پریکړه کړې چې امریکا ته پاکستان کې پوځي قرارګاوي نه ورکوي په کابل کې د امریکا سفارت په عام ولس او زیربناو د طالبانو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کړې ده د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د روان تشدد مسؤلیت تر ډیره حده د طالبانو پر غاړه دی په اعلامیه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نیټ پرایس له کوله ویل شوی دی چې نړۍ به په افغانستان کې په زور تپل شوی حکومت ونه مني او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې یوازې د هغه حکومت مشروعیت او همکاري امکان لري چې د بشري حقوقو ته درناوی ولري اعتبار ولري او د خپلو خلکو په منځ کې مشروعیت ولري د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې روانو نامنین ته به اشاره په طالبانو ژغ کړی چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي په افغانستان کې د بارنیو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر هم روان امنیتي وضعیت او د ولسوالیو سکوت چې ځینې ستراتیژیک ارزښت لري د اندېښنې وړ بللی دي د افغان چارواکو پر وینا د امهال د افغانستان په شل ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او په شاوخوا دوه میاشتو کې لسګونو ولسوالۍ د دواړو خواو ترمنځ لاس په لاس سوي دي ایټالیا پرون د چهارشنبه پر ورځ ویل چې ټول عسکر د افغانستان څخه ایستلي او په دې توګه خپل شل کلن نظامی ماموریت په دې هیواد کې پای ته رسیدلی دي کله چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د اپریل په میاشت کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو پریکړه وکړه د هیواد هم موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل کبي نظامی ماموریت پای ته رسوي د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د عسکرو تر وتلو وروسته به هم د افغانستان سره د ایټالیا مرستې روانې وي ایټالیا نو وړاندې جرمني هم تیر ورځ اعلان وکړ چې ټول پوځیان د افغانستان نه ووتل تر رایټرز خبري اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان څخه ورستۍ عسكر د سه شنبه په ورځ د مزار شریف لاوی ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستنسی ودی په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د چهارشنبه په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس سوریه ته د سرحد لاري بشري مرستو رسول د دمشق د اجازه پرته به ودرېږي خدای ونه ویل چې دا کار به کله وسی لدی مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه تصویب کړ چې سوریه ته د ترکیه له پولې یو دالسته د بشري مرستو رسول اجازه ورکوي دغه موافقه د جولای په لسمه پای ته رسیدي په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسلی نبزیا خبرانو ته ویل چې اوس مال د عملیات د ورځې پر حساب دی او په اخره کې به بند کړل شي دغه څخه خبرانو وپوښتل چې آیا د سوریه او ترکیه په سرحد د باب الهوا سرحدي لار د روسیې په فکر غیر ضروري ده چې بیرته اجازه ورکړل شي نو هغه وویل چې اوس مهال د دې ځواب نس ورکول او په دې اړه مشورې جاری دي نبزیا وویل چې د تیر کال راهیسې د څلورو لارو څخه یوه لاره پاتې ده نو اوس مرستې باید د دمشق لخوا زیاتې شي د باب الهوا سرحدي لارې خلاصې پاتې کېدل د ملګرو ملتونو د غړو رایو ته اړتیا لري خو روسیه چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد متحده ده کېدای شي دا پریکړه ویټو کړي د سوریې شمال لویدیځې برخې ته د بشري مرستو رسولو دغه بهیر د دمشق د مداخلې پرته د 2014 کال راهیسې پیل شوی چې د اعتبار موده هر ځلی تم ندیږي په بلجیم کې د څلور سوه څخه زیات کارګر چې اسناد لري او زیاتره د مراکش او د الجیریا دي د نه خوړلو ډلیز اعتصاب کړی دي هغوی غواړي چې په حکومت فشار راوړي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو حق ورکړي په پلازمینې بروکسلز کې دغه اعتصابونه په څو مختلفو ځایونو کې د شپږ اونیو راهیسې دوام لري دغه یواد اکیډمیک ټولنې د اعتراض کوونکو د روغتیا په اړه ویره شولې او ویلي چې حکومت دې د مسلې ژر یو حل راوباسي. دغه اعتراض کوونکي چې ځای خلکو ملاتړ مرسره دی په حکومت یې ژغ کړی دی چې دا خلک چې د کلونو راهیسي په بلجیم کې کارونه کوي د اوسېدو اجازه دې ورکړل شي. دغه اعتراضونه لاغ وروسته د مې په میاشت کې پیل شول چې د څلورو میاشتو راهیسې د حکومت د مهاجرت د ادارې د چارواکو سره روانې خبرې ناکامې شوې. د بلجیم چارواکي دلیل ورکوي چې مراکش او الجیریا ثبات لرونکي هیوادونه دي او له دې وجهې د دغو هیوادونو کارګر پناه نسی اخستلی او حکومت تر اوسه په خپلې خبرې ولاړ دی چې دوی به دغه کسانو ته دلیز حق ورنکړي چې په دغه هیواد کې پاتې سي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د پنسلوانیا د پونتون رئیس ایم ای ګوټمن د جرمني لپاره نوی سفیره نمولی. میرمن ګوټمن یو بیا کلنه ده او د هالوکاست یا د یودانو د ډلیزي وژنې څخه د وژوندۍ پاتې سوي شخص لور ده. دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د جرمني لپاره یو میرمن سفیر نموي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د نوي سفیر په توګه د میرمن ایم ای ګوټمن د نومول کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو د جرمني یو حکومتي چارواکي د نوم د نشودلو پر شرط دیر شپیګل مجلې ته دا معلومات تایید کړي دي. د امریکا سنا او د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتارمر هم باید د ګوټمن ټاکل کېدل منظور کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سرمقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري. امریکایي نظامیان د طالبانو د وروستیو جګړو د دوام د یوې بلې کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو لپاره اندېښمنونکي بولي، خو د بلې خوا د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رهبری کمیټې په ار کې غونډه کړې ده او د جګړې د ګرمېدو غندنه او د جمهوریت د واحد صف د رامنځته کولو یې ویلي دي. طالبانو بیا د جمهوریت مذاکراتي هیئت ګرم کړی چې د سولې د خبرو په ځای پلمې لټوي او مکمل پلاوی خبرو ته نه حاضریږي. رحیم ګل څروان به په دې باره کې نور تفصیل درکړي.
د مصالحې دالی شورا د رهبری د کمیټې په شپږمه ناسته کې چې نن د ارګ په ماڼۍ کې دایره شوه، د مصالحې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې جنگ په ډیر شدید حالت کې دی او طالبان ګرام کړل چې د سولې خبرې سستی کړي او جګړې ته مخه کړي ده. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د سولې په خبرو کې تماسونه شته خو د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی.
درآمدن قوات های بین المللی از افغانستان، جنگ ها در افغانستان تشدید شده به مراتب بیشتر از پیش و از این متاسفانه طرف طالبان از این استفاده کردن. خروجی نیروها طبعا یک خلاهایی را در جاهای باقی مانده، از این فرصت استفاده کردن.
د مصالحې دالی شورا د رهبری د کمیټې په دې غونډه کې ولسمشر غنی، سیاسي مشران او د مذاکراتي پلاوی زینو غړو هم برخه درلوده.
د ملي روغ جوړې عالی شورا په نننۍ ناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه، پر مهمو مسایلو لکه د جمهوریت پر واحد صف، د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او پر سیاسي او ملي اجماع بحث او ټینګار وسو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په داسې حال کې طالبان د سولې په خبرو کې په نوم اعلان ګرموي چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم هم ورته نیوکه بیا د جمهوریت په مذاکراتي پلاوی لري چې په وینای د مذاکراتو په ځای بهاني کوي او واسطي مذاکراتو ته ټول ټیم نه حاضريږي.
یو مسلیت لمخه وکتل شي او په جدي توګه باندې د پوزای چې تبلیغات کوي عملی اقدامونه وشي، هغه اقدامات وشي چې هغه د خبرو اترو کې موثر واقع کیږي او یو نتیجې ته موږ سره رسول شي.
باندې حال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کورنۍ جګړې د پیښېدو نه اندېښنه ښودلې ده. سکاټ میلر تیر ورځ ویلي کده طالبانو د تاوتریخوالي کچه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته ننوځي. هغه دا هم ویلي دا کورنۍ جګړه باید دنیا ته د اندېښنې وړ وي. یو شمېر سیاسي شنونکي د سکاټ میلر دا خبرې بدرګه کوي.
کې موږ سیاسون موږ نظام او اخوا کې طالبان کد سیاسي تعقل د افغاني غرور نه کاروان اخلي، متاسفانه سموږ داسې یو جګړې خواته باور شو چې نه بیا دا جګړه طالب ختمول شي راټولول شي او نه بیا د خوا سیاسون یا په خواني جهادي رهبر صاحبان
ځینې په خواني قومندانان باندې د افغانستان د ګوندیا د دوخانه ټوپک او امکانات یې شم په پنګه د کورنۍ جګړې ته ورته کومانه ده.
ملي امنیت شورا بیا ویل که هم یو شمیر هیوادونه خپل نظامی حضور په افغانستان کې ختموي خو دولت په دولت اړیکې به دوام ولري.
له متحده ایالاتو سره زموږ د روابطو نوې صفحه پرانستل شوې او هر موضوع د افغانستان له حکومت سره شریکيږي. هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختميږي خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري.
په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن په خپل ټویټر ویلي چې طالبان د روانه جګړه ودروي او د مذاکراتو میز ته ستانه شي. تر څو ورځو به امریکا له افغانستان د خپلو سرتیرو ویستل بشپړ کړي. دا را روانه اونۍ د ولسمشر بایدن لپاره مهمه اونۍ ده. دا ډول ویل کېږي چې امریکا به زرو پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د هوایي ډګر د ساتنې لپاره پرېږدي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د عامه روغتیا وزارت وایي هغو کسانو چې په کابل کې د کورونا وایروس په چین کې تولید شوی واکسین لومړی ډوز اخیستی، هغوی ته د دوهم ډوز تطبیق د روانې شنبه لورځې پیلېږي. دغه وزارت پرون په افغانستان کې د کورونا وایروس د 1555 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. نور حالز مرد خبریال اکرام شنواری پر پورت کباوری.
دامی روختی وزارت مرسیل ویان بیرویس علی زیوی چی پا چین که ده کرونا ویرس ده تولیچی وی واکسین سینوپارم ده تدبیک لره پا کابل که ده ده پار بنده شوی چی ده ده واکسین نیمهی ده و کسان ده پار زنگری کلی چی ده مخی ده سینوپارم واکسین لمره دوزا خسته ده.
ده چی ده چین واتس خواست وزار دوزا واکسین وات را انتقال شوی و او ده ده سینوپارم کمپانی واکسین باید هر شخص ده دو دوزا تر سره شوی وی. نو 50% دغه واکسین د وس لپاره د تطبیق چاري بشپړې شي وي. نو د شنبه ورځ خه به دویم پړاو دغه واکسین تطبیق چاري پیل کیږي چې عموما هغه اشخاص ته تطبیق کیږي چې مخکې یو دوز تر لاسه کړی دی.
افغانستان د مارچ د میاشتې له اتمې نېټې را وروسته تر اوسه پورې ټول 1,618,000 ډوزه د کرونا واکسین ترلاسه کړې چې 418,000 ډوزه یې د واکسین د نړیوال ابتکار د اطلاب لخوا په هند کې د تولی شوي استرازینیکا واکسین او هم د هند حکومت لخوا افغانستان ته د ورکړل شوو استرازینیکا واکسین 15,000 ډوزه پکې شامل دي. د دې سربیره چین حکومت هم افغانستان ته 20,000 ډوزه په چین کې د سینوپارم د کمپنۍ لخوا تولید شوی واکسین برابر کړی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې ټاکل شوی د بلې اونۍ تر وروستۍ وه په امریکا کې د جانسن ان جانسن په کمپنۍ کې تولید شوی د کرونا واکسین 3,000,000 ډوزه هم د امریکا لخوا افغانستان ته وسپارل شي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې 8,000 څخه زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق شوی دی. افغانستان کې د کرونا وایرس په دریمه صفحه کې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو وروسته د کرونا واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 3 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټولې
یو
نوی کسان خپل ژوند داسور کړی. دامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو راهیسې ټول 3,912 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي، خو ملګري ملتونه په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شوو شمیر دامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو څخه څو چنده زیات دی. د ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د کرونا په ناروغۍ د مړو شوو خپلوانو په باب حکومت ته اطلاع نه ورکوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د بشری حقوقو مدافعینو د ترکیه د استخباراتو لخوا د نړیوال قانون د غشتونو د پرکولو برخلاف یو شمیر هیوادونو ته په دوامدار توګه هغوی ته د مطلوب کسانو د ورحواله کولو په کلکه غندنه کړې ده او وایي چې دا ډول کړه وړه د دولت په اشاره په زبردستی د سړو تښتونو په مثال دی. له استانبول څخه د امریکا ژغ د خبريال دورن جونز در لیژلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په خارج کې د ترکیې د استخباراتو په لاس د هغو کسانو د تښتولو او یای نور هیوادونو ته د ورحواله کولو د مخ پر زیاتیدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د تروریزم مربوط تورونه پرې لګول شوي دي. دا د ترکیې په یوې تلویزیوني شبکې د صلاح الدین ګولن په نوم یو ترکی ځوان د نیولو صحنه ده. په داسې حال کې چې لاسونه ولچک شوي وو د ترکیې د ملي جنډې مخې ته وښودل شو. صلاح الدین ګولن سږ کال د ترکیې استخباراتو په افریقایي هیواد کینیا کې ونیو او ترکیې ته راوسته. چارواکو نوموړی د اف ای ټی او په نوم د هغې غیر قانوني ډلې په غړیتوب تورن کړی دی چې په 1995 لمریز کال کې په ترکیه کې په یوې ناکامه نظامي کودتا کې لاس لره. صلاح الدین ګولن د ترکیې د جلا وطن مشر فتح الله ګولن وراره دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې اوسیږي. د ترکیې د حکومت د چارواکو په وینا د ناکامې خونړۍ کودتا اصل تراهو. د بشری حقوقو د سار یا هیومن رائټس واچ نړیوال سازمان سکال په جون کې په دې اړه یو رسمي بیان خپره کړل او د ترکیې د دولتي استخباراتو په اقداماتو باندې انتقاد وکړ. هیومن رائټس واچ وایي چې د ترکیې استخباراتو اوس د نړۍ مختلفو هیوادونو ته ځان رسولې او د حکومت د سیاسي مخالفانو پسې ګرځي او هم د ځینو نورو دولتونو په استازیتوب د هغوی مطلوب افراد نیسي او په زور او زبردستۍ ور حواله کوي. دا نړیوال سازمان وایي چې رنډیشن یا د قانوني تقاضا ولو پر کول نه په غیر په زور او زبردستۍ د چاول په قانوني توګه د افرادو د ور حواله کولو د نړیوال قانون برعلا او ښکاره سرغړونه ده. د هیومن رائټس واچ سازمان مسؤلې اما سینکلیر ویب امریکا غږ ته وویل چې د ترکیې د استخباراتو دا ډول ناوړه اقدامات د نړیوالو بنیادي بشري قوانینو د بې اعتباره کېدو سبب کېدای شي.
These are not extraditions. These are far more like renditions where you capture the individual concerned.
دا د extradition یا په قانوني توګه له یو هیواد نه بل هیواد ته د مطلوبو کسانو ور حواله کول نه دي، بلکې په زور او زبردستۍ د حواله کولو معنا لري. یعنی د حقوقي او قانوني مراحلو له سرته رسولو نه په غیر یا څوک نیول کیږي او بیل دې نه چې د کوربه هیواد چارواکي پرې اګا شي په زبردستۍ باندې ترکیې ته راوستل کیږي، د قانوني چوکاټ نه بهر د ریمګړ هیواد ته ور حواله کیږي. او موږ په دې اړه ځکه اندېښنه لرو چې دا کسان په ریمګړ هیواد کې د سیاسي پناه د غوښتلو له حق نه محروم کیږي او یا دا چې له ډېرو کلونو نه په بل هیواد کې اوسېدل او د تابعیت اسناد لرل. د دیموکراسۍ طرفداري وي امریکایي مؤسسې فریډم هاوس سکال په خپل یو رپورټ کې ادعا وکړه چې د ترکیې استخباراتو لږ تر لږه یو درش هیوادونو کې یو شمېر هغه افراد په زور او زبردستۍ له نیولو وروسته ترکیې ته راوستي دي چې په 1995 لمریز کال کې په ناکامه نظامي کودتا کې پرې د لس لرلو شک کېده. دوار نیوز د آنلاین خبري شبکې مسؤوله سینزین اونی په دې باور ده چې په دومره پراخه پیمانه په نور هیوادونو کې د مطلوبو کسانو لټون ښایي چې د ترکیې د استخباراتو لاس د نړۍ ګوښي ګوښي ته اوس اورګوت شوی دی.
For a while Turkey was using its soft power but now it's using
تر یو وخت پورې ترکیه د سافت پاور یا نرم پالیسۍ نه استفاده کوله، خو اوس د خپل ډیپلوماتیکي طاقت او په نور هیوادونو کې د نفوذ د زیاتېدو په وجه خپله پالیسۍ سخته کړې ده، خصوصا د رنډیشن په برخه کې چې په زور او زبردستۍ افراد نیسي او راولي. د ترکیه حکومتي مامورانو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو هم د 2000 میلادي کال په دوران کې د عین شان پالیسیو نه استفاده کوله. د نیویارک د کولمبیا د پوهنتون د هاریمان د انسټیټیوټ مسؤل پروفیسر الکساندر کولی وای ترکیه ځکه زړوره شوې چې ډېر کم انتقادونه پرې شوي او که همدغه پالیسي دوام ومومي په راتلونکي وخت کې به حتمن د اندېښنو وړ عواقب ولري. نړیوالې ټولنې لخوا پر ترکیه باندې ډېر کم فشار وارد شوی دی. دا ډول اعمال یا د نورو هیوادونو د پټې منظورۍ له مخې سرته رسوي او یا دا چې استخباراتي ادارو سره د رسمي تعامل او همکارۍ له مخې دا کار کوي. حال دا چې په بنیادي توګه دا د بشري حقوقو نه برعلا او بربنډه سرغړونه ده. خو د بشري حقوقو د سازمانونو د اعتراضونو او نیوکو باوجود انقره په خپل دریز باندې کلکه ولاړه ده او وایي چې د نړۍ په هر کوخه کې چې خپل دښمنان به بل اخره گیر کی او بنسي او د عدالت منګولو ته به ورس پاري. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د امریکا جا آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د خیریه موسسو د معلوماتو په اساس د کورونا وایروس وبا لکباله د سوریې په ملیونونو کډوال چې په ترکیه کې ژوند کوي له ډېرې سختې نیستۍ او فقر سره مخامخ دي. خیریه موسسه وایي چې زیاتره یې زیات پوروړې سوي هم دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
اوس په ترکیه کې لږ تر لږه څلور میلیونه کډوال ژوند کوي. ډېری د سوریې دي چې له جګړې تښتېدلې دي. دوی کې زیاتره کسان په قانوني توګه د کار کولو اجازه نه لري، خو ځینې په غیر رسمي کارونو لکه د ساختماني، کرنې او هوټلونو کې کار کوي.
د دې کارونو په نتیجه کې کم شمیر خلک د دې وسلې لري چې پیسې وګټي او د اړتیا وړ شیانو باندې ولګوي. هغه اوبه، روغتیایي خدمات او برېښنا دي. د دې په نتیجه کې له نورو سختیو سره مخامخ کیږي. په دې کې پوروړي کېدل د هغو ستونزو په جمله کې دي چې زموږ په څیرنو کې معلوم شوي دي.
د ترکیې د سرې میاشتې او د سرې صلیب نړیوال فدراسیون د څیړنې له مخې په تیر کال کې د کډوال د پور کچا 50% لوړه شوې ده.
د خلکو د خوړو ډول، کیفیت او اندازه کمه شوې ده، ځکه هغوی په دې باندې کنټرول درلود. د برېښنا او اوبو لګښت په پور وو.
په ترکیه کې د آی سی آر سی لخوا خلکو ته نقدي مرسته ورکول کیږي. دا د اروپایي اتحادیې پیسې دي چې په 2014 کال کې د بروکسل او انقرې ترمنځ د هوکړې له مخې اروپا ته د کډوال د مخنیوي په بدل کې ترکیې ته ورکول کیږي. دغه کورنۍ او هر غړي ته د میاشتې $13 ورکول کیږي. د تیر جمعې په ورځ د اروپایي کمیسون مشر دغه پیسو د زیاتېدو خبر ورکړ.
مونږ په پام کې لرو چې تر 2040 کال پورې په ترکیه کې د کډوالو د ملاتړ په موخه د 3 میلیارډ یورو مرسته وکړو.
په ترکیه کې کډوال کولای شي د کورونا وایروس ضد واکسین وکړي. تمه ده چې په ګرځېدو بندیز پای ته رسولو سره به په روانه میاشت کې کډوال ته به هم دا زمینه برابر شي چې پیسې وګټي. خو منتقدین وایي په کار د اروپا او لویدیځ د سوری کډوال لپاره د اوږد مهال حل لار ولټوي. په دې کې په چټکه توګه د هغوی د بیا ځای پر ځای کولو پروګرام به هم شامل وي څو په ترکیه باندې فشار راکم شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. درنوریدونکو، د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په مرکز شرنه کې د معتادینو د شلبستریز روغتون د جوړېدو چارې دي چټکې سي. د دې روغتون چارې 2 کاله مخکې پیل سوي دي، خو لا هم نه دي بشپړ سوي. نور تفصیل په راپورټ کې وایي. د پکتیکا په مرکز شرنه کې د معتادینو شلبستریز روغتون چې د بنسټ ډبره 2 کاله مخکې ایښودل سوي او رغنیز چارې تر ډېره بشپړ سوي دي، خو د یو لړ ستونزو له کبله یې اوس کارونه په ټپه ولاړ دي. د پکتیکا اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې باید د دې روغتون د ستونزو په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. دوی وایي چې د یاد روغتون په فعالیتو سره به تر ډېره د روژدو د درملنې پروسه هم چټکه سي. د پکتیکا اوسیدونکي احسان الله سمون وایي
خرانه کې چې کوم د معتادانو روختون جوړیږي، دغه روختون باید ژر تر ژره جوړ شي، ځکه چارې ډېرې تر کم بشپړې سوي دي، کم کاري پاتې ده. هغه کومه ستونزه چې د روغتیا ریاست یا د ادارې ولایتي یا د شرکت د ساختماني ترمنځ دغه باید ژر هواره شي، تر څو د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د وازني روغتیایي مرکز د معتادانو لپاره چې د پیغه باندې غلو دغه فشار کم شي. او په شرانه کې دلته یو روغتیایي مرکز ته ډیر ضرورت ده.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسلام وایي چې د دې روغتون په سلو کې 15 کارونه بشپړ شوي دي، خو زیاتوي چې ساختماني شرکت یې ځینې کارونه د قرارداد مطابق نه دي ترسره کړي او له همدې امله له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه ولاړ دي. د عامه روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسلام وایي
پکتیکا د معتادینو شپخانه چې په شارک موقعیت لري په سلو کې 15% کار تمام شوی ده، 15% کار پاتې ده. نو دا کار تر اوس په ټاپه باندې ولاړ ده. شرکت تعهد نه لري چې دا جوړ کی هغه وایي چې لما سره پیسې نسته. نو په دې باره به کې موږ بار بار هم وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. نو دا پروژه پاته ده که چیرې موږ سره مرکز توجه ونه کړي یا ولایتي مقام توجه ونه کړي نو دا غټ یو مشکل ده د دې ولایتي خلکو لپاره یو غټ چیلنج ده.
په ارګون کې د معتادینو د روغتون یو کارکوونکی فرید الله مزمل هم وایي که په مرکز شرنه کې د معتادینو روغتون په فعالیت پیل وکړي هم به د ولایت په سطحه زیاتو معتادینو ته د درملنې زمینه برابره سي او هم به د فشار په کمېدو سره د ارګون په روغتون کې د معتادینو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي. د ارګون د معتادینو د روغتون کارکوونکی فرید الله مزمل دا سوایه
دولت موختنه لغه ده چې د معتادینو روغتون چې په مرکز کې دی هغه کچره پاله شي دغه روغتون چې په ولسوالۍ کې کار لري په دې باندې به زیات لوډ کم شي او کوم مشکلات چې مونږه د معتادینو په جلب کې لرو یا مثلا چې مونږه جذبو د غلطه هغه په تر ډیره پورې کم شي.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت څخه په مرکز شرنه کې د معتادینو د روغتون د کارونو د چټکېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت له 22 رسمي او غیر رسمي ولسوالیو څخه یوازې په ارګون ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره یو شل بستریز روغتون فعالیت کوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د جنایي محکمو لپاره د ملګرو ملتونو بین المللي پاتې شونې میکانیزم په دې تازه وخت کې د بوسنیا د سربي په د پخواني قومندان راتوک ملادچ عمری بند تایید ک. ملادچ د بوسنیا د قصاب په نوم مشهور د بشریت په خلاف د عام قتل جنایتونو تورونه قربان لیکېدل او له 1992 کال تر 1995 کال پورې د بوسنیا د جنگ په وخت کې د جنگي جنایتونو مرتکب شوی. جمهور رئیس جو بایدن په یو بیان کې دغه پریکړې ته هرکلی وویل. څرګندوي زما فکر د ملاجت د عام قتلونو نه د ډیرو قربانیانو د ټولو ژوندۍ پاتې کورنۍ سره ده. سنه منګه هیڅ وخت د دوی د وژلو تراژیدي نشو پاکوله مګر زهیل لرمه وسنه قضاوت ټولو هغو کسان ته ډاډ ورکول شي چې غم کوي. د بوسنیا د سربي پاوز د پخواني قومندان په حس ملادچ په هغه مبارزه کې مهم شخصیت و چې په 1995 کال کې د سربنیسا په خارګوټي کې د څه باندې 8000 سړی او هلکانو د وژلو په شمول له هغې خاورې نه چې د سرب د کنټرول لاندې ده د بوسنیا او هرسګونا د کروشیایانو او بوسنیایانو نفوس په دایمي توګه له منځه یوسي. د بهرنیو چارو وزیر په یوه لیکل شوي وینا کې نه وویلې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته هغه جنایتونه چې په بوسنیا او هرسګونا کې شوي دي د تاریخ د تورو فصلونو نه یو دی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه د مرتکبینو د کوششونو باوجود چې شاهدان غلي کړي د دوی د جنایتونو شاهدې تر خاورو لاندې کړي او د بند کېدو له حکم نه وتښتي په دې قضیه کې عدالت سرته ورسېد او جاری شو. موږ د ژوندۍ پاتې کسانو او د دوی د خپلوانو زړورتیا او مقاومت ستایو چې تر هغه پورې مبارزه ته دوام ورکړ تر څو چې دغه جنایتونه رسمي ومنل شول. په داسې حال کې چې په سربرنیسا کې د عام قتل شپږویشتمه کلیزه رانږدې کېږي د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هیله څرګنده کړه د جګې عدلي محکمې حکم به قربانیانو او د دوی خپلوانو ته سوله راوړي. د جنایي محکمو لپاره د بین المللي پاتې شونی میکانیزم لخوا د کلونو کلونو د کار لپاره خپل خواخی هم څرګنده کړه چې د ملادچ په قضیه کې عدالت پر ځای کړ. جمهور رئیس بایدن نو ویلې دغه تاریخي قضاوت خې د هغه چا سره به چې د ناوړه جرمونو مرتکب شي حساب کتاب وشي. دا زمون شریکه پریکړه هم قوی کوي چې د راتلونکو قتلونو مخه ونیسو چې د نړۍ په هر ځای کې کیږي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.